دو په دې برخه کې تر څو د زهرو کاروانه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونه ما مرستیال رامز لکبرو فای تر اوسه د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي. یونه ما بیګا په ټویټ کې د خغ لکبرو فل قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکې پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې انجونی به بیرته ښوونځي او تستنې شي. لکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې پاتیرو اتلس میاشتې کې په افغانستان کې د کورونې او ناخالص تولیدات اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10 سلنه پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40 سلنې ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15 سلنه عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو انجونو لپاره دغه میاشت په سمانه یو کال انجونې د لوړو زده کړو او ښوونځیو څخه منی شوي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې انجونې له ټولنې حذف کړي دي. یو نما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8مه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالر شتمنۍ پاړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړي چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو بات سره سمې ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال آزادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک لی شورا غړی دی وویل چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري 15مه در سره کړه، د دغه پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر حدا ده چې د پولیسو باید لپاره د کومو لازمو اصولو لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باید د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتۍ د مول لپاره ولګول شي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمینی نوې ډلې کې وي، چرته چې ټاکل شوی ده د هغه روسي سیاله سرګلاروف به هم حملته وي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جیشل لغونډي وروسته په یو خونه کې ندی لیدل شوی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلېږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شو چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدر توکو پر خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شو.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای، دا خبره می ډیر زوروي چې خلک می زوی ته د پودری زوی وای.
زبا لاندیوالانو په شار اوړم هغه یې بیخی نه ایری، کوتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زبا تو خانه کې کینم ډوډۍ به وخرم.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
ډاکټر صاحب اشاره تا وای چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي، سم خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروي په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروي ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافع ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون سره کړی وای چې د نشه یي موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای هغوی د نشهیي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پېښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشهیي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشهیي موادو استعمال کم کړي او په اوږدمهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي. یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کیدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شو. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
در طول متعدین و لپار موثر نده، یواز الحق چه سر مرسته کوي چه در تاریاک و هیروین نشه کوي، او حقا هم حقا متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کوي، ځکه چې د پیچکاری لاره مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزی ناروغی ډیره وي خود اندیښنی وړ خبره داده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړي چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیایي ستونزې پېښوي.
د میټاډون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میټاډون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کامه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتاد ایگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکله په دې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شي، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پرېښودل شي نو هم د ماشوم دپاره محتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کیږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ټرایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر مور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې احتیاط باندې ککړې دي کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي، خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري. په اولو درې میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا مانا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړېږي، لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درې میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډېر اسانه ده نظر دي ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځوله کېږي چې هلته بیا مشکلات ډېرېږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې اول ټرایمستر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانو نو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دي دوی نه مجبوري چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او
طبي مشکلات راولاړولی شي. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
کارګر یم، استکار وم، ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختماني کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هسې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، دا تریاک څه کولم. هچا اعتراضه ته دا یو دوه دده وسې کوه کوندې، دا غم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه دده تریاک یې راکړه، داسې په دې غم کې اخته کړم. ول هر کار واچولم، هغه د ایران له کاره یې واچولم، داسې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم، داسې وطاقتم نه راکړم ورته. کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم، بدنی زاتی ختم کړی وم. زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه یریږي. گفتم خدایه، یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېر جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي، وایي وګوره دغه پلار هم نشته. ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما تېره ته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي. دا یو توپانچال ته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډه مې راله ده چې خیر ده، پروا نه لري، علیکانه تا چې باد له دې خلک وایي علیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي، نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا دی نیمه شپه شوه، خو نه پوهېږم چې اجمل ولې تر اوسه رانغی. کیدای شي چې دا اجمل وي، ته به درې زه ورشم. څوک یې؟
د خانې دروازه خلاصه که، زه یم اجمل.
تر اوسه چېرته وې؟ دا وخت کور ته د راتلو دی.
وغزه مغزه مې مره خوره، خوله دې بنده که.
اوف، د خولې دې څومره بد بویزي، بیا دې شراب څښلی دي؟
نو شراب خو زه نوې خبره نه ده، زه خو دا څو کاله کېږي چې همدا عمل کوم، لومړۍ ورځ خو مې نه ده.
ریختی هم چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پیغورون او جنگون پریده لس میونی سا جلوی گم
سامه دا لسی ما تراک دغلت زما پوگا کیگ دا
دغلت انگی میخوردو
اوز نو ارو ارو رزا چه کوتی تاری بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم کینا سلائی زوی دا کیگا ما
خاص آمده پر داغا توشا که ویدشا
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مختا پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره دا
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ارور تا بدی زنگو واهما چراشی او داکتر تا دی بوزی
نا ارور تا می زنگ مواها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولارشی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام سخل پخوا دی والی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پروا کوی او رور تا با دی زنگو با هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می او رورم نصیتون را تا شروع کی زمون خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایتم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویریگم دست نیو چه پستر گودی چه وشی
ایتم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با اتنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرط ہوئے ہے چیز ہم آدھے خوان سترگی با جوڑ شکا نا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گی ساما خبر ہو کا زما ارور بچنگا شی
ستا دے ارور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر زیان رسی دلے دے
سنگا زیان ورطا رسی دلے دے
سنگا زیان ورطا رسی دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گوڑن شی
سشای پستر کو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چو آیا
ڈاکٹر صاحب دا خو سادا ناروغی دا والی علاج نکوائی
خوری دا سادا ناروغی ندا استا خوان یو خاص دول شراب سکلی دی چه انسان پستر گوڑندهی
نو شراب خو دا لاس کارا کیگی چی خوریه
بس اس پروغو خطرناک و شراب رو برابر شوه دی چه انسان پستر گوڑندهی
نو ڈاکٹر صاحب اوس خو تبابات دیر پر مختاق کڑای دی تاسی والی دیدی ناروغی علاج نشی کولای
فدی کار که هم ناروغ و هم تاسی ملامتی هست
سنگا ملامتی ڈاکٹر صاحب
ناروغ دی سو کلو رئیسی شراب خوری دی شراب و سر خدا خطرونه تڑلی دی فدی خبر هم تاسی و هم ناروغ خپویگی
ڈاکٹر صاحب جب می ویختان وکڑل هر ورز بمی ورد وائل چه دا مردار شراب ما خورا خوز ما خبر اینا منلا
نو شفاخانه تو خوب مجر را وستلی وی کسلوی رشتا تا مخ که مرا وستلی وی علاج که دیش وی
نو اوز علاج نکی گی
لبت مرغ چه اوز کار تر کار تیر ده
ڈاکٹر صاحب پا بلا شفاخانه که هم علاج نکی گی
چه پا طول دنیا که اگرزه هم علاج نکی گی
ولی علاج نکی گی
برکه تا ولی پا خبره نپویه گی ورور ده یو مخ پستر گرون شوه ده علاج یه سمکان نلری
خیر ده ڈاکٹر صاحب یو چاره خوکا هر سمرا پیسی چه واره در کهویه خوز ما ده خوان ده علاج وکه
خوری زی ده سترگو ڈاکٹریم کله چه سوک ده شراب و العمل پستر گرون شی علاج نشی که ده
وی خدایا کور می خراب شو زب دا وڑا وڑا اولادونه څنګه روزما خدایا تو هغه خلک هم بستر ګړانده کی چې تا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي
دا زده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.